زه رحمان بونره په خیر راغلی وېما. نن د جنوري 8 نیټه ده، دا په پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمې، او د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دي. نن په خبرونو کې مهم رپورټونه شامل دي. یو پکې د پاکستان چې د پیپس نومې ادارې ویلي دي په پاکستان کې په کال 2013 کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی شوی، خو د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ پیښې سوا شوې دي. په دې موضوع بس څېړنه او رپورټونه درته وړاندې کوو. د دې علاوه تاسو بوزو مونږه د پاکستان سپریم کورٹ پلوتا. پاکستان کې په ای سی ایل یا د هیواد نه بهر وتلو د سفری بندیزونو په فهرست کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری نوم او د هغې نه علاوه د یو شمېر نو سیاسي ګوندونو نومونه ولې شامل کړل شوي وو او اوس ولې وخت کل کېږي، په دې به هم خبرونه درکوو. تاسو ته به وایو چې په سیریا یا شام کې د امریکا ځواکونه تر کله پورې پاتې کېدای شي او په افغانستان کې تر کله پورې پاتې کېدای شي. د امریکا صدر هغلی ډونلډ ټرمپ په دې تګلاره باندې د امریکا د حکومتي چارواکو سره څه قسمه خبرې کوي. یو شمېر نور مهم رپورټونه هم په دې خبري خپرونه کې شامل دي، او تر ټولو په اخر کې به درته وایو د کوټې د ډیسکو چاچا حال چې بوټ ته وور کوي. خولې راسره اوسه. تاسو دا خبری خبرونه په فیسبوک وی او ای ڈیو باندې هم کتای شئ، او زموږ په ویب سایت www.divaradio.com باندې هم کتای شئ. وی او ای ڈیو نیوز ڈاٹ کام وبخه، وی او ای ڈیو نیوز ڈاٹ کام باندې هم کتای شئ. د دې خبری خبرونه انجینیران دی سانټوز او راب، او پروڈیوسر دے عدنان رشید. زه رحمان بنرم. اوس د خبرونو شروعات کو. زو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان نوی ادارې انسټیټیوټ فار پیس او انسټډیز یعنی پیپس ویلی دی چې او پاکستان کې په کال 2013 کې ترهګرې په پیښو کې کمی شوی، خو د پښتنو په سیمو کې ترهګرې پیښې سوا شوې دي، په خاص توګه پښتونخوا او فاټا پخوانی فاټا کې. اورنګزیب خان نور تفصیل راکړي.
پاکستان کې د یوې غیر دولتي ادارې رپورټ وایي دلته د ترهګرې پیښو کې 14% کمی راغلی ده، خو اوس هم تیری کې طالبان او دې سره تړلې نور ترهګر ډلې د پاکستان دپاره خطر دي. دغه شان داعش یا ISIS جړلې هم دلته مضبوطې شوې دي. پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز نومې ادارې رپورټ کې ویلي شوې دي چې پاکستان کې د داعش اثر په زیاتېدو دی، خصوصي توګه د سند شمالي برخو او بلوچستان صوبه کې. د ترهګر تنظیم زور نیولې دی او داعش د شپږو ترهګرو بریدونو پړه وړاندې په غاړه اغستې وه، په کوم کې نږدې 153 تنه وژل شوي وو. په شمېره خو د بریدونه کم دي، خو مرګ ژوبله پکې ډېره شوې وه. په دې بریدونو کې د سینټ پخوانی ډیپټي چیرمین عبدالغفور حیدری باندې برید، سهمن او شاه نورانی په مزارونو برید، او کوټه کې په یو چرچ برید هم شامل دی. دا اداره چې پیپس نومیږي وایي د خشن تنظیمونو پر ضد باید چې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان بیا کتنه وشي. د پیپس مشر امیر رانا ډیوري ریو ته وایي داعش د ډېر وخت نه پاکستان کې وجود لري، او اوس د دې زور نور هم زیات شوی دی، او د دوی په نظر د پاکستان سیکیورټي ادارې هم د خطر نه خبر دي. امیر رانا وایي دغه شان تنظیمونو زور نیولو یوه وجه دا هم ده چې د پاکستان ریاست داسې تنظیمونو په حق لاس واضحه تګلاره نه لري، او دوی مثال په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو ورکړی دی چې په ظاهره ورباندې بندیز دی، خو په ښکاره خپل کاروای کوي. عامر رانا وائی
ان کا پولیٹیکل فیس ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہم نے اس رپورٹ میں ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں انہوں نے انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے، اور ابھی پیغام پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف حکومت کا اور علماء کرام کا بیانیہ ہے اس کو بھی ان لوگوں نے خاصا استعمال کیا ہے، اور لگتا ہے کہ وہی اس کے سب سے بڑے لمبردار ہیں یا کسٹوڈین ہیں.
دوی وی کلدم یا ناچل اگر زول شوی تنظیمونو سیاسی مخ په حق لا د پاکستان سا واضح پالیسی نشتا. دوی په انتخاباتو کې هم برخه اخلي، او ترخګری پر ضد د حکومت او علما بیانیې کې هم د دوی برخه ده. د لوجه د پښتون پورته کیږي چې د ریاست اخر پالیسی یا تګلارا صدا. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې حق لا وایي داعش نه یوازې پاکستان دپاره خطر دی، بلکې د سیمې نورو هیوادونو دپاره هم لوی خطر دی، او د دې پر ضد د شریکو هڅو ضرورت دی. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي
او دغه وجود ختمولو دپاره به یو علاقه ایز کوشش ضروری وي، پدی چی علاقہ ایس کوشش نوی نو بیا دیو طرف نا اسلحہ ملاوی گی بل طرف نا سپورٹ ملاوی گی بل طرف نا پیسہ ملاوی گی او بل طرف تا دوی پراپیگنڈا کار کئی نو دبی دی خطرہ زیتی گی نو واقعی دا چی دی خطرہ با پاکستان تا پراتون کی وقتو کی غم موجود وی او خصوصا دوی چی کمی عملی کردی دی اڈیر خونڑائی دی یا شیعہ کمیونٹی چی کما دا غیر ٹارگیٹ پیڑی دا نو واقعی دا چی دا خطرہ پا خپل زیبانی موجود دا
ریپورٹ وی کال 2019 کی شوی دا ترہگر پی خوکی 50% کی تیری کی طالبان او دے نا جدا شوی تنظیمونا لکا جماعت الاحرار ککڑ وو دا غشان 3% کی بلوچستان کی بلتون غوختن کی ڈرے شامل وے دا غشان کال 2014 پا مقابلہ کی کال 2019 کی سیکیورٹی فورسز لک ترہگر وجلی دی کال 2014 کی 800 نہ ترہگر وجل شوی وو او کال 2019 کی داش میرا 1500 سلویخت وا
پیپس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې ترهګرې پیخي په کال 2013 کې کمی شوې خو په پخوانې فاټا او خیبر پختونخوا کې د ترهګرې پیخي سیوا شوې دي او بلوچستان کې زیات مړی شوې دي دی باندې اوس باس کوم سره څلونکې پر زبر شاه سیمل غره شوې ده پر سپسلی مشه پختونخوا او فاټا کې د پیپس رپورٹ د چې په 2013 کې ترهګرې پیخي سیوا شوې دي مړی په بلوچستان کې سیوا شوې دي خو ټول پاکستان کې ترهګرې پیخي کمی شوې دي د خاص علاقې چې دی پدې کې ولې ترهګرې پیخي شوې دي سیواش کمی شوې نه دي ولته منې سیوا شوې دي
یلته خو دا سده چې دا غلزل رپورټ نه دي تاسو سمه رپورټونه وګورئ نو هغه کې اکثر د قبایلی سیمې دي پښتنو سیمې دي بلوچستان دي او کتا سودا شمیره وګورئ چې کوم پاکستان خلکو ته وایي یا دا کوم داسې رپورټونه راځي او یا زره خلق دو یادې با یا زره کوم تاسو ګورئ شپه ته نبر زره نه برک کسان چې کوم دی او پښتانه دی یا پښتنو سیمو کې دی یا په کراچۍ کې دی یا بلوچستان کې دی نو هغه یو خو دا دی چې پاکستان نمدک خلق او لوکل خلق دا تپوس کوي چې دوه کیسې کې دی شي یا خو تاسو په دې ختمولو کې ترهګرې په دې خاوره کې امن راوستلو کې یا خو تاسو ناکام شوی یې او نه راولې باوجود دې چې تاسو په ملیون خلق به کور کړل او مباسل مرشول ورکشول پکې او بل دا دې چې کوم نور بل تیوري دا خلق دا وایي چې یا خو بیا تاسو ورسره مرسته کوي چې دا شی نه ختميږي نو دا دوه خبرې کې دي شي ولې چې دا پښتنو سیمه کې دا جنگ څومره وخت نه روان دي پاکستان اوس دا داوه کوي دا سیمه مونږ کړی دا بالکل پاکه کړی دا دی د هر یو شی باوجود اپریشن مو کړی اوس دا وایي چې دلته منظم اس ګرونه دی او چې کومه حمله شوی دا ډیر منظم حمله کیږي او په خاص خاص ځایونه کیږي په خاص خاص خلک کیږي دا څه کیږي لکه هارون بلور چمری یا بل دا څه کس چمری نو ډیر پلانینګ غواړي او انټیلیجنس غواړي یو نتورک غواړي نو مطلب دا چې دا نتورک کم شته او دا چې کومه دوی دعوی دي دا غلطه دي
یو خو پیر صاحب تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې د پاکستان د پوز خپل داوادار چې په دغه سیمو کې هغه یو شمیر عملیات کړی دي لکه دا غونه غوښتنه کې دا چې په شمالي وزیرستان کې دیو کې نو په کال 2014 کې ضرب از سوارلس کې ضرب از عملیات شروع کړل د نمخ کې په یو شمیر نمونو په تمام پخوانی قبایلی سیمه کې لکه جنوبي کې لکه په مومندو کې لکه په باجوړ کې لکه په دمخیل کې لکه په یو شمیر علاقو
یو پښتون سیمه نه ده پرې
عملیات شوي دي خو یو بل د سړونکو نظر دی او هغه دادی چې شاید په دغه سیمو کې وسم تر هغه زکه زیات موجود دي چې الته تر هغه خواخوږي موجود دي هم دردان موجود دي هم فکر خلک موجود دي نو کدي شي دا وځي د زنی سړونکو خیال دا نن هم یو سړونکو پاکستانی پخوانی پوزي چارواکي ډیوري ډیو ته هم دریز دا ویل دي چې اصل کې وجدا کدي شي خود افغانستان سره په پوله داسي منځ دي او بل دا چې هلته هم دردان موجود دي زکه دا خلک دغه ته موجود دي
زه خود دا هم چې یو خو ګره پوله دا پوله خود یې ازغن تار لګیم دی پاره او دی وای دا تار به لګی نو هر سبب هغه شنو پوله خو کار نه کوي بل چې کوم دوی دا دی اصل کې مسله دا ده چې ترهګر ختم شوی نه دی عملیات کول یو کار دی او طالبان یا ترهګر ختمول دا بل دوه خبرې دي او عملیات شوی دي خو عملیات کې څه شوی دي هغه مونږ مخامخ دي عملیات کې مونږ دا کار چې کوم لیدلې دي هغه دا دي چې خلک بې کوره شوی دي عملیات کې مونږ دا وینو چې خلک هغه شوی دي سو ورته وای خلک ورک شوی دي عملیات کې مونږ دا ګورو چې کورونا هسپتالونه سکولونه وران شوی دي, خو عملیات کې مونږ سن دلی دلی هغه چې یو شی مونږ نه دلی دلی هغه دا دی چې ترهګر ټارګټ شوی وي, ترهګر مړ شوی وي, ترهګر شوی او بل چې کومې ګوري ترهګر چې کومې ځالې دي, ترهګر چې کوم سوچ دی, ماسټر مایند دی, هغه پنجاب کې ناست دي. تاسو دا نشئ کولی چې ته حکیم الله مسعود خو په وزیرستان کې په ډرون باندې په خلکو وژنې او حافظ سعید ته تا اجازت ورکړي چې هغه جلسې کوي, جلوسونه کوي, خپل الیکشن کې برخه اخلي, هغه هم ترهګر دی, هغه باندې خو لس ملیون ډالر انعام دی د امریکې طرف نه. دغه سې خادم رضوی واخله, جیش محمد فضل رحمان خلیل غوندې لودیانوی غوندې خلک دوی وزیرستان ته بوتلی دي, ابل ورځې بوتل تاسو مخې ته. نو چې ته داسې مخامخ ترهګر سپورټ کوې او بیا وایې چې ترهګر نه ختمیږي او بیا تش پښتنو سیمو کې دا شی محدود کړی دی تا او په پنجاب کې دا شی نه کیږي, نو دا کوشچن پورته کوي.
تاسو وایئ چې دا درې سم نه دی ګڼي چې په دغه سیمه کې همدردان موجود دي, لکه لک وي یا جنگ وي یا
نه همدردان چې کوم دي اب پنجاب کې دي, دوی ټریننګ سینټر په پنجاب کې دي, دوی چې کوم هغه آیډیالوجیکل سینټر چې ورته وایي ذهني مراکز چې کوم دي اب په مدرسو کې دي, په پنجاب کې دي. تاسو وګورئ تحریک طالبان څومره خطرناک خلک وو, هغه په پنجاب کې لوی شوی وو, په پنجاب کې دوی سبقونه ویلي او پنجاب نه بیا واپس خپل کلو ته راغلي او دا ترهګري خوره کړې وه. نو په هلته ترهګر نشته خلک, خو تاسو سم سروې شوي د انډیپنډنټ سروې پاکستان د هغه نه بغیر, نو هغوی خلک خو طالبانو نه تنګ وو, خلک د پی ټی ایم والا اوس فار اگزامپل را پاسېدلی دي, نو دوی خو همدک وجه نه پاسېدلی دي چې دوی فوج باندې دا تور لګوي چې تاسو د اپریشن طالبانو په خلاف نه وکړي, دا د مونږ په خلاف وکړل. طالبان خو ګوري تاسو یو طالب نو ماته واخلئ چې هغه پاکستانی فوج مړ کړي, ټول تحریک طالبان چې څومره لیډرشپ ته دا په امریکې په ډرون حملو کې هغه شوی دي.
اوس د کی بل خبر هم د رپورت کې شوی دا هغه د داعش چې د پاکستان د دې بوجود چې تر هغه په خو کې کمی راغلی دی, خو داعش طالبان او داعش وسم د یو ترټ یی خطر په توګه پاکستان کې موجود دی. داعش څه شی دی؟
داعش خو ګوري دا خو د رپورت اول خو دا رپورت ګورم, دا رپورت پیپس والا دی چې پاکستان کې نه میډیا آزاد ده, نه پارلیمنت آزاد دی, نه نه عدلیه آزاده ده. نو تاسو څنګه دا ګڼئ چې یو تحقیقاتی یا دا سو کال ریسرچ انسټیټیوټ یا څه شی ورته وایي دا به آزاد دی؟ دوی چې کوم داعش یاد کوي یا نور خبرې یادوي, دوی په اخباري رپورټنګ باندې کوي یا اخبار میډیم کنټرول ده, خو داعش چې کوم دی هغه کسان دي پکې اکثریت چې کوم امریکن جنرل نیکلسن ویلي وو چې 80% نه زیات پاکستانی طالبان دي, دا هغه طالبان دي چې د ضرب اعظم نه پس دوی واوختل. ځنه خلک دا وایي چې نه دا الته واو ویلېګل, خو دا بهر لا وخت دي الته دي او مخکې تحریک طالبان په نوم اوس پاکستانی مکه پاکستانی طالبان دي, اوس ځان ته نوم داعش کړی دی. دې کې د اورګزو نه ډېر خلک دي, دې کې ازبک, چچن, تاجک دا خلک پکې دي چې کوم مخکې په پخوانیو په قبایلي سیمو کې وو, اوسلته افغانستان ته اوښتې دي. امانه د خیال چې دوی به د شام نه یا د عراق نه دوی ته بس هغه ورځي دې باره کې ډېرې تیوریانې دي, دا انویسټیګیټ کول غواړي. خو افغان حکومت حنیف اتمر چې دلته واشنگتن ته راغلی وو هغه ډېره غټه دعوه کړې وه, هغه دا ویلي وو چې دا داعش هم د طالبانو په شان د پاکستان یو بله ډله ده, پاکستان دوی ته روزنه ورکوي, دوی ته کومک ورکوي او دا د پولې اخور طرف ته اړایي چې عملیاتو کې په افغانستان کې. نو داعش ما په خیال دا پاکستانی طالبان دي, دلته اوس داسې دي چې نشي کولی, نو هلته افغانستان په پولې بالکل دا پولې پراته دي او هغه کوي. نو دا د یو خطرناک ګروپ دی, خو ما نه دی خیال چې شام یا عراق سره څه تعلق دی, دا لوکل کسان دي
شام او د افغانستان په موضوع باندې نور هم سلنی رپورټونه دوران دي. تاسو باس اورید چې پاکستان کې داعش او طالبان څوک دي او دغه رنګ اوس طالبانو په افغانستان کې د جګړې خلک وایي چې ختمېدونکي د ځکه چې د امن لپاره کوششونه روان دي, هلې ځلې روانې دي او افغانستان کې ځینې حکومتي چارواکي دا دعوه کوي چې په کال 2019 کې شاید په افغانستان کې سلو شي. پاکستان په دې کې څه کردار ادا کوي؟ یو رپورټر وړاندې کوو چې ارشد مومن را لګلی دی, بیا پې موږ سره نام کوو.
افغان طالبانو په سعودي عرب کې د سولې د خبرو پر راتلونکي پړاو کې هم د افغان دولت د پلاوي سره د لیدل نه انکار کړی دی، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کړې چې دغه خبرې اترې باید د سعودي عرب په ځای قطر کې وشي. ټاکل شوې وه روانه میاشت کې د سعودي عرب پلازمینه ریاض کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو پیل کولو په موخه مذاکرات کیږي، چې پکې به افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم برخه اخلي. د پاکستان دان رسپانی لیکلی ل دې غونډې وړاندې په طالبانو سخت نړیوال فشارونه راوړل شوي تر څو دغه غونډې پر مهال د افغان دولت پلاوي سره هم لیدنه وکړي، خو طالبانو دغه سې کولونه انکار کړی دی. هم دغه پوښتنه مو د څېړونکي او خبریال مشتاق یوسفزي نه وکړه چې ولې افغان طالبان د افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو ته نه کینی. نو هغه وویل
طالبان دا وایي چې امریکا دې وځي، افغان حکومت په کول طالبان دا وایي چې هغه واړي چې امریکا دا هغه چې کوم الایز دی د پاتشي هغه ته ضرورت دی، او که دا میوز کوم اسکم دا هغه سره کومک وکړي. ما په خپل باندې دغه یو غټه وجه ده چې هغه نه غواړي چې یو بل سره کینی، ځکه چې دواړه یو بل قبلي نه، نو چې کله هغه یو بل قبلي نه اوس پورې طالبانو افغان حکومت منلی دی، افغان حکومت طالبان منلی، او که بیا پر اسکاهي په فور کې راځي طالبانو دا غټه خطرہ موجود ہے جگہ نہیں عریبہ دا خلق کی اس کم افغانستان کی حکومت کی دین عریبہ عریبہ حکومت کی فاتح نکلیشی ہے.
تر دې وړاندې تیره میاشت په متحده عرب اماراتو کې هم افغانستان کې د سولې په موخه د طالبانو، امریکا، پاکستان، سعودي عرب او د اماراتو د استازو ترمنځ سو ناستې شوې دي، خو په دغه ناستو کې هم طالبان د افغان دولت د پلاوي سره له لیدنې نه انکار کړی وو. سیوړونکو خبریال رحیم الله یوسفزی وایي د سولې روانو خبرو کې طالبان ځان برلاسي ګڼي، او هم دغه وجه ده چې راتلونکي کې به د دوی رویه نوره هم سختیږي.
افغانستان حکومت په دې خبرو کې فعلا شامل نه دی، دا نیغ په نیغه خبرې طالبان او د امریکا او بل امریکا خپل اسکار هم باسي، د هغې یو قسم نه مورال، د هغې همت به نور هم زیات مضبوط شي. نو زه فکر کوم چې طالبانو بیا کله نورې خبرې کېږي په هغه کې به د هغې رویه لږه سخته شي، او امریکا او افغانستان حکومت رویه به باید په مقابله کې لږه کمزوري کېږي.
دان رسپانې د طالبانو د مشر چې نوم یې نه دی ښودلې له خولې لیکلي چې متحده عرب اماراتو او سعودي عرب غواړي چې باید د سعودي ناسته کې طالبان د افغان دولت پلاوي سره وویني، خو موږ دې ته نه یو اماده، ځکه غواړو چې غونډه باید سعودي عرب کې جوړه نه شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امن خبرې کیږي او هلته کوشش روان دي د افغانستان د امن نه علاوه په عرب نړۍ کې هم امریکا کوشش کوي چې هلته کومه جګړه ده او د امریکا ځواکونه دي د هغې پاکله په دې کال کې نوی تګلارې چې کوم اعلان دی د ټرمپ لخوا خلک ورته په تمه دی. په دې موضوع باس کوم سره ملګری شوی دی بیروز خان صاحب، سړنکار دی په دې موضوع باندې په موږ پوهی. بیروز خان صاحب سلی مشه،
ډیر مننه، خوشاله.
د شام په حق لا چې د امریکا کم ځواکونه دي د هغې د وطن مون خبر کې چې دا کوم اعلان شوه دی، یا په شام کې چې کوم دزبندی دی یا جنگ مدي په حق د امریکا سره غالي ډونلډ ټرمپ تازه څه ویلي دي؟
د شام په اړه باندې چې کوم مهم بیان دی هغه چې کوم د ملي امنیت مشر دی جان بولټن هغه بیان ورکړی دی، او هغه وایي چې نخو امریکا دا پریکړه کړې ده چې په بیړه یا په تیزه یا په منډه باندې د غزواکونو د شام نه راوباسي، او بیا دا هم ویلي چې د ترکی نه به دا ضمانت اخلي چې کوم کردان د امریکا سره په ملاتړ یا په مرګیتیا د شام د حکومت خلاف جنګېدلی دي، نو هغوی ته به تحفظ، موږ به د هغوی ژوند چې کومه دی هغه به خوندي کوو، د هغوی به ضمانتونه اخلو، نو هله به بیا په دې په دې باندې دا به یعنې دا چې کوم پلان دی دا به عملي کیږي، او ترکی ته تللی هم د دې دپاره دی چې دغه ضمانتونه او دغه خبرې اترې. د صدر ډونلډ ټرمپ که دا مخکنی بیان ووایو نو هغه ویلو چې اوس دا وخت راغلی دی، دا موږ پریکړه کړې ده چې هم دا شام نه خپل ځواکونه واپس راوباسو او هم دا اوسې راوباسو. نن چې کوم داغه په اړه په میډیا کې کوم بیان دی هغه وایي چې ما کله داسې نه دي ویلي چې هم دا اوسې راوباسو، یعنی امیجیټلی هغه ټکی استعمال کړی دی. نو د دې په مان د دې معنی دا شوه چې صدر ډونالډ ټرمپ کسه ویلي دي د هغې معنی زیاتره میډیا، او تاسو ته هم پته ده چې د امریکا په میډیا باندې سخت نیوکې کوي صدر ډونالډ ټرمپ. نن هم د هغه ټویټ ته چې وګورئ هغه وایي چې په امریکا کې چې کومه صحیح یو مخالف پارټي ده، هغه یعنی هغه ته ډیموکریټس ته نه وایي، مخالف پارټي خو هغه ده، نو وایي چې هغه دغه فیک دی چې استعمالوي چې دغه جعلي میډیا ده. او دا هم لیدل شوی دی څېړنکاران بازی دا هم وایي چې میډیا د صدر ډونالډ ټرمپ خلاف ده، یعنی په بازی سیزونو کې میډیا هم لږ د خپل چې کوم د میډیا رول دی وایي چې د هغې نه هغې تجاوز کوي او یا زیاتې کوي. دغه په خپل ځای ده خو چې دا بیان کوم راغلی دی د صدر ډونالډ ټرمپ بیان، دا د جان بالټن بیان، نو دې حالات او دا چې کومې تجزیې دي دا بیا یو ځل بدل کړی دی.
بلوچ خان صاحب د افغانستان پاک لراته وای چې د افغانستان پاک لپاره تیر دوه ونو کې درې مختلف بیانونه راغلل، هل تک یو خود سولې پروسې لپاره کوشش روان دی، افغانستان د صدر اشرف غنی په مشرۍ کې کوشش کوي چې په افغانستان کې د امن په دې کال کې وشي. پروندا صدر اشرف غنی نمائنده ډیوري دی ته ویل چې هغه تما کوي چې په دې کال کې امن وشي. بلې خوا ته څېړونکي دا فکر کوي چې په هغه ځای کې تر څو پورې امریکایي پوځونه موجود وي تر هغه پورې د امن امکان نشته دی. نیویارک ټایم دوه اونۍ مخکې ولیکل چې امریکا اووه زره پوځ راوباسي، بیا وایټ هاوس وویل چې ناراضي، اوس بیا داسې ګنګوسې دي د امریکایي چارواکو په اقله چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه راوځي. حقیقت څه دی خبرونو؟
څنګه چې تاسو مول د اووه زره دا چې کوم شمار دی دا د امریکا میډیا دا خبره راایستلې ده، غنی د کوم چارواکي د خلینو لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه باندې دسی د دې پخله نه دی شبه، بلکې په امریکا چې د ځواکونو کم جرنل دی مشر دی په افغانستان کې هغه خدا ویلی چې تر اوسه پورې هیڅ دسی س اورډرز وطن دی راغلی، او کدا فورس چې تقریبا 14000 خواو شاده کدا نیموم شي زره دی نیم سرم زه پورا ماته سره هغه نشته سندخنه نشته. خود دې په حوالہ باندې چې د افغانستان نزواکونه راوزی او کنده راوزی یو خبره ډیره زیاته ښکارا ده، او هغه دا چې د امریکای د دریز په افغانستان کې په هر حالت کې امن غواړو، نو امن به په هغه صورت کې راځي چې یو خدغل ته دزبندی وشي، بل چې کوم د شام د کوردانو په اړه باندې د ترکی نه ضمانت غواړي، نو په افغانستان کې چې څوک لاس وهنه کوي دا امکان بیا ډیر دی چې ډیر د پاکستان نه او ته سرحد د ایران نه هم دا ضمانتونه وغواړي، او کچره د دغه ضمانتونه نه ورکړل شي د حکومت په کچه باندې هم، او بیا که دزبندی شي د طالبانو په کچه باندې هم، نو بیا دا نخ کاریږي چې امریکا به غندې چې کوم اعلان کړي دی دا به عملي کی.
ډیره مهرباني پرس خان صاحب،
مننه.
پاکستان کې د پوځي عدالتونو قیام په کال 2014 کې شوی وو، او د دې لپاره د پارلمان نه منځوري غسل شوی وو، او دا ځکه شوی چې په کال 2014 کې په 14 دسمبر باندې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو په برید کې یو سل سلور سلویخ ماشومان وژل شوی وو، او د امنیت لپاره د نوې قومي تګلارې اکشن پلان لاندې د عدالتونو جوړ کړل شوی وو. دا عدالتونه دوه ځله د دې موده وغځول شوه. اوس تازه د دې عدالتونو صورتحال څه دی؟ پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې باندې پوهی.
کال 2015 کې د اغه وخت پارلمان کې مخالف او حکومتي غړو په ګډه د عدالتونو د جوړښت او فوزي اکټ یا قانون کې د بدلون لپاره دستوري بدلون منزور کړي وو، چې تر مخه د فوزي عدالتونو تر ترهګرې سنگینه پیښو کې ککړ سیویلین تنانو د محاکمې واک هم ورکړې شوی وو. د عدالتونو لپاره په لومړي ځل ټاکلې شوې میاشت جنوري میاشت کال 2015 کې پای ته رسیدلې وو، او بیا د اغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د مخالف پیپلز ګوند په مرستو سره د دی عدالتونو میاد د نورو دوو کالو لپاره غزولې وو. کم وخت چې یو ځلې بیا پای ته رسېدلې دی او اوسنی واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره دغه عدالتونو میاد غزولو په حق له لوی ننګونه د مخالفو مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټۍ مرستې ترلاسه کول دي. حکومت مخالفو مسلم لیگ نواز ګوند لا تر اوسه پورې په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو بل حکومت مخالفو پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بټو زرداری دا ځلې فوزي عدالتونو میاد غزولو مخالفت اعلان کړی دی. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د تیرو څلورو کالو راهیسې فوزي عدالتونو په کردار سخت ټکونه کوي او دوی دا د پاکستان په جمهوري او عدالتي نظام باندې یو تور داغ بلي. دغه سیر سیاستمداران او په لویه شمېره کې قانون پوهان هم فوزي عدالتونو په پریکړو او کاروایو باندې بې باوري څرګندوي او دغه فوزي عدالتونو نه سزا یافته شوي یو شمېر ملزمانو په اعلی عدالتونو کې دفاع لپاره پیش کېدونکي لطیف افریدي اډوکیټ په دې اړه خپلې اندېښنې صدا سوایي.
چې کوم مقصد یو چې بای داسې طریقه باندې دا کیسونه او وشي چې د طالبان ویریږي چې موږ بچ کېدی نه شو، نو دغه عدالتونو داسې کیسونه هم شته چې خلک د هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بې ګناه دي او ګناهګار خلک مشهور مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او د هغې خلاف څه کاروایي نه کېږي. څوک چې په ملټري کورس کې ټرای کېږي نو دغه ټرایل نه محرومه وي، نه د خپلې خوښې وکیل ورته ملاوېږي او نه جره کولی شي او نه نور سهولتونه ورته داسې ملاوېږي. ریښتیا خبره ده.
پروستو کې پیښور های کورټ د فوزي عدالتونو لخوا سزا یافته 15 یا ملزمان خوشی کولو پریکړه کړې و او های کورټ په خپل فیصله کې د فوزي عدالتونو لخوا د مجرمانو ته اورول شوې سزاګانو په طریقې کار اندېښنې ښودلې و، خو بیا وروسته سپریم کورټ د پیښور های کورټ دغه فیصله ځنډولې و. بل خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلې د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي ارباب شیر علي وایي چې حکومتي حلقو کې د عدالتونو میاد غزولو په حق له بحث کیږي او دې د فوزي عدالتونو د کردار د دفاع تر څنګ د دې عدالتونو په ضد راپورته کیدونکې ډېرې اندېښنې هم په ځای بلي.
په تاسو دام دی چې دا لا انجسټس کمیټه ته دا خبره راغلی ده د نېشنلي کمیټي خو دا خبره ټیک نه ده. خو کنفرم کوم چې زموږ په ایجنډا باندې کم دوه میټینګونه زموږ شوي دي او چې کوم را روان دي هغه کې ایز سچ فی الحال ایز اف ناو ملټري کورس د ایکسټینډ کولو ایس پروویژن یا ایس راسیس لیجیسلیشن نه ده راغلی. نو مطلب اٹس ا ڈبل ایج سورڈ دا ڈیپینڈ کوي چرته د دې افادیت شتم چرته نه دیشته.
د پاکستان اولس د دغه عدالتونو د پریکړو کاروایو نه د پاکستان د فوز د عام اړیکو څنګه آی ایس پی آر لخلې خبريږي او آی ایس پی آر دغه عدالتونو کې وړاندې کیدونکو ملزمانو ته د خپل قانوني دفاع حق ورکولو په خلی کوي. د پاکستان په لویو خارونو کې په نامعلومه ځای او نامعلومه قاضیانو او نامعلومه عملې د واک لاندې تر یو لسو پورې دغه فوزي عدالتونه جوړ دي او د آی ایس پی آر تر مخه د عدالتونو ته د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا وړاندې کړل شوی ولس ترهګرۍ کې سونو کې 1500 شپږ سلويخ فیصله کړی شوې دي چې پکې د ترهګرۍ په دغه سنگینو پیښو کې ککړ 310 مجرمانو ته د 500 او 204 درشته نور سخت سزاګانې اورولې شوې دي او دا چې د فوزي عدالتونو نه د 500 سزا یافته شپږ 500 مجرمان بیا تیزندې کړی شوي هم دي.
اوستاسو پام را ګرځو د پاکستان هغه عدالتونو پلوتا او هغه قانون پلوتا کم ته چې ای سی ایل وای، یعنی د هیواد نه بهر د سفر پابندۍ یا بندیزونه. دا بندیزونه پابندۍ پورستیو کې هغه وخت خلکو ته معلوم شو کله چې د پاکستان یو ټولنیز فعال ګلالی اسماعیل د هیواد تر استنیده او په پیښور کې په هوایي په اسلام آباد کې په هوایي ډګر باندې ونیول شو او ورته ورشي ستانو په ای سی ایل کې دی. بیا دا غن وروسته دویم ځل په دې باندې هغه وخت ډیر باز ګرم شو سو وخت چې دو پښتانه د جنوبی وزیرستان نه او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د پیښور نه دوبۍ ته روان وو چې ونیول شو، پاسپورټونه یې ضبط شو او ورته ورشي تاسو نمونه په دغه فهرست کې دی. بیا معلومه دا شو چې د پاکستان نور یو شمېر سیاستدانان په دغه فهرست کې یا نوملړ کې ورواچول شوي دي. آخر ولې پاکستان کې دومره زیات خلک په دغه نوملړ کې ورواچول شو او مطلب یې سو د بشري حقوقو د خلاف ورزي تور هم په پاکستان پورې کیږي او دی باندې دا تنقیدوم کیږي چې په دې نوملړ کې د سیاستمدارانو د قومي سمله د غړو د نمونو ور شاملولو لپاره تمام قانوني چارې چې دغه نه کار نه اغستل شوی. اوس په دې باندې یو رپورٹ دی چې ارشد حسین را لګلی دی. تازه حالات څه دي ارشد حسین مراته وایي؟
د پاکستان سپریم کورٹ د جالی بینک اکاؤنٹس په قضیه کې د پیپل ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری او د سند د اعلی وزیر مراد علی شاه نمونه د سفری بندیزونو د نوملن د وښکلو حکم ورکړی دی. اسلام آباد کې د سپریم کورٹ د مشر قاضی جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیز بینچ د ګل پر ورځ د جالی بینک اکاؤنٹس په اړه د اسخود نوټس اورونه وکړه او دا اورونې په مهال مشر قاضی وویل کې د بلاول بټو زرداری تعلق د دې مقدمې سره نه جوړیږي، نو د هغه نوم د سفری بندیزونو په نوملن کې بیا ول شامل کړی شوی دی. چیف جسټس د احتساب قامی ادارې نیب ته د قضیې په دو میاشتو کې دننه د پلټنو بشپړ کولو امر هم جاری کړو. ښکارې دی چې کال 2015 کې د جالی بینک اکاؤنٹس او د فرضي لیندین د مقدمې په حق له د پاکستان پیپل ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور او د هغوی د کاروباري شراکت دارانو څخه پلټنې روانې دي. د مرکزی حکومت ویان فواد چودھری د سپریم کورٹ د امر وروستو اسلام آباد کې خبری کانفرنس ویلی چې حکومت به د عدالت په امر د دغه تنانو نامې د سفری بندیزونو د نوملړ نه اوکاږي
اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے.
هغه وای د سپریم کورٹ په امر به حکومت د بلاول بټو زرداری او د سند د اعلی وزیر نمونه د سفری بندیزونو د نوملړ نه اوکاږي. خو وای د سفری بندیزونو په نوملړ کې د چا نامې یوازې د عہدو لقبل نه اچول کیږي او نه وخکل کیږي، بلکې داسې د هغوی د کردار لقبل کیږي. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه نامه په ایسیل کې راتګ د شرم خبره ده، خو د سند د اعلی وزیر په کرپشن کې نوم راتل د لا زیات شرمندګۍ خبره ده. د پیپل ګوند وکیلانو فاروق ایچ نایک او لطیف کوسا عدالت ته ویلي چې په کومو کمپنیانو کې د بلاول بټو برخه یادیږي او د هغې تر مخه د پیسو انتقال هغه وخت شوی وو چې کله د بلاول بټو زرداری عمر یو کال وو، او د پیسو دویم انتقال چې کېدو نو هغه مهال د هغه عمر شپږ کاله وو. د پیپل ګوند وکیل عدالت ته ویلي داسې محسوسیږي چې ګنې د هغه موکلان د سیاسي انتقام نښه ګرځولې کیږي، او د مشترکه تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی رپورٹ پتا دے کہ جوڑ کلی شوی دی او کوم جواز نہ لری. پدی مقام مشر قاضی جسٹس ثاقب نثار ویل کہ د بلاول بٹو زرداری د دې مقدمه سره تعلق نه جوړیږي، نو بیا دی یوازې د هغه نوم د سفری بندیزونو د نوم لرنا او کاغلی شي، بلکې د مشترکه تحقیقاتی ډلې د رپورٹ نه دی هم د هغه نوم او کاږي. د مشر قاضی وینا و چې د سن اعلی وزیر د یوې مهمه چوکې سختن دی او موږ له بده د عہده عزت خوندي ساتل وی غنی پنړیوال کج په د هیواد بدنامي کیږي، او وای بچ پاکستان یو داسې هیواد دی چرته چې اعلی وزیر او نور خلک په عدالتونو کې راخکلی کیږي. په دې مقام مشر قاضی د سن اعلی وزیر مراد علی شاه نامه هم د سفری بندیزونو د نوملړ نه دوخکلو امر جاری کړو. د مشر قاضی وینا وکړ نیب غختل نو هغوی به د مشترکه تحقیقاتي ډلې رپورٹ د خپلو پلټنو د برخې جوړولو پر ځای د یو اطلاعاتي رپورٹ په توګه وړاندې کړی وو. سرګند دی چې د جالی بینک اکاؤنٹس د لارې په مبینه ډول د اربونو روپو بهر ملته د لیږلو په معاملې د سپریم کورٹ په حکم جوړ کړی شوی مشترکه تحقیقاتي ډلې په خپل رپورٹ کې په دې مقدمه کې د خکیل ګردو تنانو نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې د شاملولو سپارښتنه کړې وه. په دغه تنانو کې د سن اعلی وزیر مراد علی شاه نه علاوه د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پیپل ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری په ګډون د نورو تنانو نمونه شامل کړی شوی وو، او موجوده حکومت تش د جی آی ټی په رپورٹ باندې د هغوی نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې اچولې وې. ګنې په دې حق یو طریقه کار هم موجود دی چې وای که د نیب یا عدالتونو لخوا نمونه ولیږل شي، نو حکومت به هغه نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې شاملوي. په دې مقدمه کې جی آی ټی ته یوازې حقایقو ته رسیدو منډیټ ورکړی شوی وو، او د جی آی ټی مشر حکومت ته په دې مقدمه کې د ککړ ټولو تنانو نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې د اچولو وینا کړې وه.
یو مسله پاکستان کې دغه دغه نوم لړ پاکله ده، خو دویمه مسله پاکستان کې دا وخت چې کم غټه دغه داره چې د ماشومان سره چې کم زیاتۍ کیږي، د هغې کې په تیر یو پنځو کالو کې درې سوه رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې رپورټونو علاوه پاکستان په خیبر پختونخوا کې یا په لرې پرتو سیمو کې اکثره داسې ویل کېږي چې دغه زیات هو اکثره یا خو مور پلار رپورټونه لیکي نه، یا د هغې که رپورټ ولیکل شي نو بیا پرې کاروایي نه کیږي، شهادتونه نه وي، بل مشکلات وي. هم په دې موضوع په سینټ کې د سینټ د ماشومانو په دې کم کمیټي د سټینډنګ کمیټي د هغې کې بحث شوی دی او د دې حل راکړي د ډیوري ډیو په اسلام آباد کې خبریاله رابعه پیر.
په اسلام آباد کې د تیرو پنځه کلو راهیسې د ماشومان سره د جنسي زیاتیو درې سوه مقدمې درج سوي او د یو شمېرې تر مخه شاوخوا دوه نیم سوه څخه زیاتې مقدمې داسې هم دي چې تر اوسه نه دي رجسټر سوي، خو د اسلام آباد پولیسو تر مخه دغه ماشومانو د تحفظ دپاره ورسره د وسایل کمې ده. د ماشومانو سره کېدونکي د تیرو په اړه دغه معلومات د اسلام آباد پولیسو د سینټ قائمه کمیټې یوې غونډې سره شریک کړي دي. کمیټې ته دا هم ویل سوي دي چې په سړکونو پکر غوښتونکي اکثره ماشومان د جنسي او بشري تیرو ښکار وي چې د تحفظ دپاره د پولیس چوکۍ نه علاوه څه خاص ځای نه لري. کمیټي پر دغه معامله سختې اندېښنې څرګندې کړې او په دې اړه یې پر حکومت هم سختې نیوکې کړې، ولې چې د دوی تر مخه دغه سنجیده معاملې باندې خبرو باوجود حکومت تر اوسه څه عملي ګام نه دی پورته کړی او د صوبو په کچه هم څه خاص ګامونه نه دي پورته کړل سوي. د سینټ د کمیټي غړي سینیټر محمد مدلی سیف په دې اړه ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل،
او بنیادی کې کوم مقصد او اوبجکټیو نه دا و چې په اسلام آباد کې مونږه دا غواړو چې ډایرکټلی مونږه د سینټ په دې کمیټه ده لاندې د دې په نگرانې کې دا اقدامات وکړو چې په مستقل بنیادونو باندې دا چې ماشومانو لپاره مونږ څه بندوبست رهایش هم د پروټکشن هم د تعلیم هم او بیا دا قانوني کې کوم حوالے کې دا کسټډي ده د عدالت طرفه.
دوی زیاته کړه چې په اسلام آباد کې یو سینټر جوړولو سره به صوبې هم دې اړخ ته پام را وګرځوي. کمیټې ته دا هم ویل سوي چې په حکومتي کچه د ماشومان سره د جنسي یا بشري تیرو او د دوی د بې درکۍ په اړه د شمېرې راغونډولو یوازې طریقه کار هم نشته او ترلاسه سوي شمېرې یوازې د غیر سرکاري مؤسسو لاړخه راغونډې سوي دي چې پکې څه غیر سرکاري مؤسسې خو ورسره معلومات هم نه شریکوي چې له وجې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. خو د ماشومانو د حقونو د پاره کارکوونکو وینا ده چې تر ټولو اهم د دغه ماشومانو راتلونکي سباون محفوظ ساتلو د پاره په سیاسي کچه پاملرنه او په ولس کې پوهنه خورول دي. د ماشومانو د حقونو کارمند عمران ټکر ډیو ریډیو ته په دې اړه وایي،
هر کله چې په یو ملک یا په یو صوبه کې یو سیستم موجود وي د چل پروټیکشن سیستم کې مونږ
په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتو پیشي ډیری زیاتې سوي دي. ماشومانو د حقونو دپاره کارکوونکي غیر سرکاري مؤسسې ساحل د تیر کال د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا یوولس ماشومان هر ورځ د جنسي زیاتو په ښکار کېږي. د دغه رپورټ تر مخه کال 2018 په مقابله کې کال 2018 د شروع په شپږ میاشتو کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتو پیښو کې 23% زیاتو په نظر راغلی دی. تیر کال د فروری په میاشت کې قومي اسمبلی ته وړاندېدونکي په یو رپورټ کې ویل سوي وو چې د تیرو پنځه کلو راهیسې د ماشومانو د جنسي زیاتو 2018 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 1,620 د نجونو او 2,200 سلویشت د هلکان سره د جنسي سیاتی کیسونه دي. خو په دغه مقدمو کې تورن تنانو ته سزا ورکول د نشت برابر دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
ورستیو کې دا سی رپورټونه د بلوچستان د حکومتي چارواکو په حواله خبره شوې دي چې په دغه صوبه کې د وچکالۍ یا سوکړې مداسې واقعيږي، پزمنکه کې اوبه کمیږي، کروندګر او باغوانان چې د هغو مشکلات لا پورس سی واقعيږي، او د حکومت او غیر حکومتي ادارو لخوا کوشش روان دي خو څنګه روان دي او په دې اقلبا دغه مشکلات چې ختم شي کنه. یو رپورټ درته وړاندې کوو چې د ډیوري ډیو پسیمن کې خبريال نعمت سرحدي تیار کړی دی.
ضلع کلا عبدالله چمن چې د افغانستان سره اوږده سرحدي پوله لري، پر دغه پوله باندې په یو زیات شمېر کلي آباد دي. خو دلته چارواکي وایي چې په دغه زیاتره کلو کې د وچکالۍ له امله عادي خلک د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي، او زیاتره عادي خلکو د سیمې څخه کډې کړې دي، او کم خلک چې پاتې دي و هغو ته مرستې ورسول پیل کړې دي. د مرستې ورکولو په مهال د ضلع کلا عبدالله مرستیال کمیشنر شفقت انور شاوانی اوډیوه ته وویل چې د بلوچستان ایالت د بیړني حالاتو کې کارکوونکي ادارې پی ډی ایم ای لخوا چې کومې مرستې راغلي دي هغه د بېشلو کار دوی روان کړی دي.
خود مې نکلتا جاؤں گا میرے ایسی صاحبان جب تک یہ لمیٹڈ
جو سامان خپل او زمج نور افسران براوزی او دغه سامانونه به تقسیم کوي، خو دغه ډیر لږ امداد دی. د بلوچستان د وزیر الله څخه زما دغه خواسته چې دغه علاقو ته زیاته توجه ورکړي. دغه یو سردی علاقه ده، دلته ډیر زیات خلک د وچکالۍ سره متاثر شوی دي. پر مخ هم ان شاء الله د نور سامان راتلو هم امکان دی وسیمته،
ان شاء الله آگے بھی اور سامان آنے کا امکان ہے ان شاء الله تعالی.
خود د مرستې د بیشلو په محل د کورونا څخه کوشنیان هم راوتی وو چې د دوی پر مخانو هم د وچکالۍ اثرات لیدل کېدل. د ځایي تجارانو د سازمان مشر عبدالصادق اسکزي په دغه محل چې کله امداد بیشل کېدو د وویل چې وپولې ته د نږدې کلو ته د حکومت دغه امداد ډیر کم دی، خو بیا هم چې لږ څه ودی ته ورورسېږي هغه غنیمت دی د حکومت شکریا هم ادا کول.
آبادی غالبا په دا کلی کې یو لس مړیم سوی وو، د پاک افغان جنگ سم دا متاثر وو، او بار بار دا کلی یعنی دلته ډیر انتهایی غریب گرانی دی. راشن تقسیمېده د ضلع حکومت او خصوصا د صوبایي ګورمنټ ډیر مړ مشکور یو.
د ټول ضلع د وچکالۍ څخه د متاثر خلکو د پاره ضلع حکومت ډیر لږ امداد غوښتنه کړې وه چې هغه یوازې د 5000 کورنۍ د پاره وه، چې د پی ډی ایم ای لخوا یوازې د 1000 کورنۍ د پاره نامناسب امداد راولېږل شو، ځکه چې دا وخت ضلع انتظامیه د نور امداد غوښتنه د صوبایي حکومت څخه کړې ده، او د وچکالۍ دغه صورتحال په نورو پښتني ضلعو کې هم روان دی. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹی وی، چمن.
او په کوټه کې ډاکټران د خپل ملګرو د تختولو په ضد کاربندیز کوي چې په وجه ځای خلکو ته هم مشکلات دي. حمید سمسور په تفصیلي رپورٹ راکړي.
لا اول راجز دای پور سویت نن او استعمال را شروع ده، په دا احتجاجی کیمپ کې ناست په اول سر کې مرسته دی جی چیما پر دا بریفینګ را کړ. دا اول درې ورځې کم محنت کړو، ویډیو ریکارډینګ او یا ټولز له دوی سره اویلیبل دی، پر هغه باندې ستو کم محنت کړو، بس راځه د پوری نور پر مخ باندې اپډیټ نشته. زیالنګو صاحب دلته کیمپ ته راغلی، هغه دا خبرو کول زب ډیر انتیای محنت کوم، دا کیسه د فورسز په ذریعہ د تاوان بغیر زه حل کوم، او موږ ته یو دغه وکاو چې تاسو د احتجاجي کیمپ ختم کی. نو جنرال پارٹی پر دا تیار نه ده چې دا احتجاجي کیمپ موږ ختمو، او په دا وجه موږ په دا کیمپ کې ناست.
تر اوسه پورې تاسو څومره ډاکټران چې هغه تښتول شوی دي؟
تر اوسه پورې 3 کسان اغوا برای تاوان کې تلي، تاوانونه ادا کړی دي، بیرته راغلي دي. 48 کسان په دا صوبې په دا دهشتګردي وژل شوی دي. 4.5 کسانو د صوبې زختلي، څوک نورو صوبو ته لاړ، څوک له ملک د باندې لاړ. اوس موږ دا خدشات لرو که دا معاملات دا رنګوي چې ډیر خلک ډاکټرانو کې دا صوبه پرېږدي، د دې صوبې د پاره تباه کوني. په دې موږ درې نور میډیکل کالجان خلاص کړي دي، هغه د پاره دوی د بار ځا خلک اخیستل، نه هغه راځي هغه اپلایم نه وکول، او که زموږ خپل خلک هم دا صوبه پسې پرېږدي، اول ځا خسي یو میډیکل کالج روان، د هغه د پاره لیام خطرې دي. د نوي میډیکل کالجانو چلېدلو سوال هم نه پیدا کېږي.
حکومت د وکارانو خلاف کوم کاروایی دغه ول نه کوي؟
موږ ته ډی جی چې ما سوال سم په دې معاملاتو کې درې کسان نیولې دي، عدالت ته حاضر کړي دي، په قانون کې سکم دی کمزوري ده هغه دا وی ستا کم سړی دی هغه د گوا جوړ سی نو دا غ دایمه چر دی سودو په عدالت کې و درځ دا سړی ته غته ونه چې دا ازما اغوا کار او سزا نه درسنه اوسه عقل خدای وی سیا د خلک ډیر زور ور او یا زموږ خلک ډیر بی احساس دي لازمه داری ځخه لا سخصه دي یو خو خدانو
کم ډاکټران تشتول سوی دي آیا هغه حکومت را خوشی کړی دي یا پیسې ور کړی دي
کتن تر اوسه یو سړی حکومت نه دی را خوشی کړی ګردو خلکو د توان ادا کړی دي پیسې ور کړی دي خپل کورونه یا جایداد یا بینک استلر لاغه خرڅ کړی دي ځانونه را خلاص کړی دي
چې پر ورځ باندې یو سی له کوټه شهر څخه پورته کیو بیا کم ځای ته وړي
ځای خنو پکار دی سیکورټی ادارې معلوم کی ایجنسیانې معلوم کی اسدار لکمه ځای راځي زموږ سوال لري
چې کوم ډاکټران تللی دي بیا چې برتره خوش سي هغه پیسې په کومه طریقه باندې
دا د سیکورټی څوک د پراپر حال نه وي اسدا ډیل چاري اوس د چا پر کور اوس د چا په ذریعہ اوس یو څوک په نوپمنس کې سور سويز د پیسې ورته رسوي مګر دا حال څوک نه وي چې هغه د ته تیار نه وي ستا خپل غم او پریشانی لچا سره مشترک
کچيري حکومت دا ډاکټر نه کیرا خوشي تاسو لا عمل اخلي
موږ د دې هفته ډډ لاين ورته یو شی سپای موږ هرڅه بندو پرایویټ هم بندو موږ په معاملې کې موتات یو صدا سینې یو خدای نه خواسته به لولو معاملې وستیو داسې قدم نه اخو په دا شهر کې تاجر پورته سوی دی یو ار نه بار بار پورته سوی دی د سیوی ځخه یو جج پورته سوی دی د ژوب ځخه لاندې ست پښتونخوا صوبې او بارډر تر رسیدل د وکیلانو یو ګروپ روان واغه پورته سوی دی د سیکریټر ځا سیکریټری پورته سوی دی سیکشن افسر پورته سوی دی د سابقه حکومت د منیستر زوی پورته سوی دی سر څوک دی هغه په پټو خله باندې پریشانی کې په خوف کې خپل سودا ور سره کې برتر راځي
د صاحب دا اخوا کران چې د خل یو شي د څومره پیسو غوښتنه کوي
د مترو سچانه دی بیان کړی اسلام لمای څو واغستلی اخیره پرځدی نو څوک دا نه وی اس دا رقم څو
کم اخوا کران چې دوه تر لمخ کې معلومه وي چې تر دومره پیسې
ګومان دا دی چې دوی له بانکو څخه د معلومات لري دا کم کاروبار کې د تګوري کې وی څاري دا غبطه عمل کوي ساکم خلک دا ډیل کوي د معلوماتو لاغو سر دی وغه نیول سوی نه دي دا ټیم په هر کور کې سټراکچر ته غو پریشان دي د ادم تحفظ کار سوی دي په ځین کې دا یز داس ما وار خو نه دی را روان کم د کوټه سیف سیټی پروګرام جوړ سوی وو دا غو د پار پند راغلی کمپلین سوی بایس پراغه زر سے زر عمل وسی اگر نظام موثر وسی پاگه کم تریو ها دا پوری سیفتی ستا کن سیکورٹی داری خپل ذمہ داری پرا که دا ڈاکٹر سر دا مسئلہ نی
دیر منا نا دکسا ہوئی سب عمل کس لکھ
مہربانی خدای در آوال
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva
د بشری حقوقو عالمی تنظیمونه نړیوال خبری ادارې او د غربي ملکونو سیاسي مشران د سومیاش تراسي د چین د سینکیانګ سیمه د یوغور مسلمانانو په لوی شمیر کې د بیګار کیمپونو غونډي ودانو کې پراغونډولو د چین په حکومت اعتراضونه کوي نن په دې موجوده الجزیره ټیلی ویژن په وبپاڼه د یو تفصیلي معلوماتي رپورت نه علاوه د رائټر خبر رسانی ایجنسی یو تفصیلي رپورت هم خور شوی دی د الجزیره په وبپاڼه د چاپ شوی رپورت سرخط ته چین د مذهبي اسلام سوشلیزم سره د برابرولو لپاره یو قانون منظور کړی دی الجزیره د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې چین یو داسې قانون منظور کړی دی په کوم کې چې ویلې شوې دي چې راتلونکو 15 کلونو کې به د دین اسلام کړه وړه د چین د ثقافت او د کلتور کړه وړو سره سمولې شي دا نوې قانون یقینا چې د چین د حکومت په مذهب باندې د عمل تور طریقو له نوې سره د یو جدا شکل ورکولو تازه اقدام دی د چین د انګریزي ژبې د لوی اخبار ګلوبل ټایمز خبر دی چې د اتو اسلامي انجمنونو نمائندگانو سره د ملاقاتونو نه پس د چین سرکاري چارواکي په دې سلا شوي دي چې د مذهب اسلام کمیونیزم سره د برابرولو او د مذهب د چین کړو وړ سره د سمولو لپاره اقدامات پکار دي. اخبار په دې لړ کې نور څه تفصیلات او د اسلامي انجمنونو نمونه نه دي ښکاره کړي. بلخوا د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو په کیمپونو کې د اچولو په موضوع د رایټر خبر رسانی ادارې د ریپورت سرخط ته چین وایي چې په سینکیانګ کې د سر دوباره تعلیم ورکولو د مرکز رفتار به سړولې شي، خو بیا هم چین د دې کیمپونو مرسته کوي. د ریپورت په شروع کې د چین د حاکمانو د خلی لیکلې شوی دی چې چین به د یوغور مسلمانانو د توندلاریتوب نه د بچ ساتلو دپاره دوی ته د سر دوباره تعلیم ورکولو عمل نه لاس په سر کیږي نه، ځکه چې دا ډیر کامیاب روان دی. البته دې کیمپونو ته د لیږونکو یوغور مسلمانانو شمیر به راکمولی شي. د لکونو یوغور مسلمانانو په کیمپونو کې د اچولو خلاف د بشري حقوقو مرستیالانو، دانشورانو، خارجي حکومتونو او ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو مرستیالانو د چین په حکومت تکونه جاری ساتلي دي. د چین حکومت تیره هفته دریو کیمپونو ته د رایټر په شمول د خارجي خبريالانو د یوې وړې ډلې د بوتلو بندوبست هم وکړو. دین علاوه چین تیر ورځو کې د روس، انډونیشیا، هندوستان، تھائیلینڈ او د کازاکستان سفارتکار هم درې کیمپونو ته بوتلی دي. د سینکیانګ گورنر شهرت زاکر خبریالانو سره د خبرو اترو په موقع په دغو کیمپونو کې دونکو اعتراضونه بې ځایه وبلل، خو دا هم وی چې وخت ریدو سره سره به د کیمپونو ته د لیګونکو کسانو شمیر کمولی شي. البته شهرت زاکر موجوده وخت کې کیمپونو کې د پرتو خلکو شمیر ښکارانو کو خدای ضرور ویل چې دا لس لکه نه دي. بلخوا د جرمنی په میون خار کې د یوغورو د جلاوطن عالمی کانګرس ویان دلشاد رشید رایټر ته ویلي دي چې د چین حکومت د یوغور مسلمانانو د راغونډولو او بندیوان ساتلو لپاره د توندلاریتوب بانی جوړی. دوی په اصل کې د یوغورو په مکمل توګه نوغې وستل غواړي. رایټر په خپل رپورت کې د بشري حقوقو د ګوندونو او د کیمپونو نه د راوتو کسانو د خلی لیکلي دي چې د کیمپونو دننه حالات ډیر خراب دي او په دې کې پرتو مسلمانانو سره بد سلوک کیږي. خبريالانو دا هم ویلي دي چې د زینو کیمپونو د دورې په وخت په کلاسونو کې ناستو زینو الکانو دوی ته د زړه د پاسه نه خواله خندا وکړه، خو نورو ټولو د خپلو کتابونو نه سر پورته نه کړو. په کلاسونو کې راغونډ کړی شوی یوغور مسلمانانو الکانو ته په چینی ژبه کې سبق خودلې کېدو. رایټر د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د 15 غربي ملکونو سفیرانو تیر کال د سینکیانګ ستر چارواکي شین خوانګو ته یو چټی لیږلی و او د ته کیمپونو کې د پرتو خلکو په حق له د خپلو فکرمندو ښکارا کولو لپاره د سره د ملاقات غوښتنه کړې و، خو د سفیرانو سره ملاقات ونه کړو.
او په بلوچستان کوټه ښار کې یو مشر چې په خواب په ډرامو کار کوي، خو اوس د ماحول د خصاتلو په خاطر بوټلو ونې ور کوي. نو می انګل ډیسکو دی کار سره کوي، دا رپورت برات را کوي د ډیوري ډو په سیمه کې. خبريال راځي چې وګورو.
زما نوم چې دی خدای نظر دی او مشهور یم د انګل ډیسکو په نامه. په خوا زمانی کې ما د سټیج ډرامې دا واغ ډیر کوله، نو دا غید وجه د ازما مشهوری و سو انکل ڈسکو، لیکن اصلی ازما نوم دی خدای نظر او زدغه بلوچستان بشنده ام دغه کوټ پیدایش ام. کم سے کم شپه تا بیا کال ازما عمر دی ابس پدالار د ډیر زمانه سه دفتر ته د بازار ته زم فوټوګرافي کار کوم زم رازم. نو دا درخت می ولیدل د زړه می په خوشاله سو اب سلور بوتل اوبا زدہ سریاب کی اسے رم واپٹا گریر شاہتا داغ زیر ابرم پا دے باندی لاندی مو باور کم اور باندی وی پاشم دا شنشن چشکارا سی والا از مزر پا خوش آلی سی پا دا عمر کی نو خوش آلی دا دا اللہ مخلوق دی دا جوندی شیان دی دا گلونا سمر چی دے سر مینہ کئے دو غمر دی دا تا سر خبری کئی اخپل دک سک در توائی نو زما و د کلی ته د ملک ته د شهر ته زما یو دغه فی سبیل الله خدمت دی چې د لاسه می کېږي. کنه ضعیفه سړی هم د لاسونه میم کپیږي، نور څه مې د وس نه دی، خو د ګلونه ته اوبه ورکړم دا چې شنه شنه ووینم دا مې زړه په خوشحاله سي. او زما و د خپل ورورونو ته، خپل همسایګانو ته، خپل د وطنوالو خلکو ته دا عرض دی چې چیرې یو یو درخته ولګوئ که لګ ولګوئ اوبه ورکوئ د الله تعالی د طرفه تاسو ته ثواب وي او د خلکو ته تاسو ښه ښکاره سي او که درخت په خپله نسې لګوئ فی سبیل الله چیرې خوردرو درختونه لګېدلي دي هغوی ته څه اوبه ورکوئ څه خدمت وکوئ نور څه که مې د لاسه نه کېږي دا خو مې د لاسه کېږي دا یو اسانه کار دی.
داو ډیسکو کاکا او وتلی پښتون شاعر بخزاده دانش بالآخر لیونی شو، یعنی دغه کتاب زبنه لیونی کیږم چاپ شو په سواد کې دستور شوی دا فیض زبر پر رپورٹ تیار کړی دی.
دا پښتو شاعری کې نوی رنگ او خون پیدا کوونکی چې دا پښتو نظم یې د نوی اسلوب او نوی آهن سره آشنا کړی دی. دا دغه شاعر پروفیسر بخزاده دانش د شاعری هړومبه کتاب زبنه لیونی کیږم مخکتنه د سواد سرخار منګوره کې وشوه چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمو نه شاعرانو او ادیبانو په ګڼ شمېره کې ګډون وکړو. پروفیسر بخزاده دانش په دې موقع ډیوته ووي چې زه خپل لومبې کتاب ټول پښتون اولس ته ډالۍ کوم.
کتاب دغه نوم دی زبنه لیونی کیږم، په دوه املا کې چاپ دی، په افغاني املا کې چاپ دی، پاکستاني دلته چې کوم لر پښتونخوا کې چې کوم املا ده په دې کې هم چاپ دی. 5000 کتاب چاپ شوی، 3000 په افغانستان ده، لپاره 2000 دلته چاپ شوی دی او بس تقریبا اولی ایډیشن یې خو ختم هم دی. ټول اولس ته پښتون اولس ته ډالۍ کوم.
د کتاب د مخکتنې د دستوري په دویمه برخه کې مشاعره وشوه چې په یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه ووي. پروفیسر عطاور رحمان اتاپی خپل د نظم وی
چې ماتم ماتم وطن او چې از غې چمنو چې پر هر پر هر بدنو په ارمان چې د کفنو په وینا چې مقدغنو پښتونخوا چې ټول مدفنو به معنی چې هر سخنو ته تحریک شوې تا آواز شوې ته نره د انقلاب شوې چې سره وینه بهېدلا بې ګنا چې تویدلا لولکۍ چې جړېدلا بې قصوره سوځېدلا چې حجره مو رانېدلا چې جرګه مو قتلېدلا چې شمله مو ټیټېدلا ته ورزن شوې ته پرواز شوې ته نره د انقلاب شوې چې نوحه لوحه فضا وه چې په هر قدم غوغا وه هر ساعت چې کربلا وه مرور چې خندا وه پیکه شوې چې ښکلا وه چې ژوندون خوشي بیدیا وه چې هر خوا جړا جړا وه ته پیغام شوې سوز او ساز شوې ته نعره د انقلاب شوې چې د غل په مخ حجاب وو چې هر خوا سراب سراب وو نیلام شوی چې کتاب وو د دروغو چې نصاب وو چې ټوټې ټوټې رباب وو سوځېدلی چې ګلاب وو اثر ټول عذاب عذاب وو
ته شاهین شوی ته شهباز شوی ته نارده انقلاب شوی. بابای قطات عبدالرحیم روغانی پکې خپل یو سو قیته وړاندې کړې.
د خپل وی په وجه خو سم زوی د پیغمبر دی، خو صرف کو د پښتون کو خارج انتهاشی کو پیر شي پروا نشته، تبلیغی کو شي خیر دی، خو روره چې پښتون کله مونږه شي بلش دویم نوم مې له پښتو انسانیت دی، سړیتوب چې پکې وي هغه انسان دی او بل تعریف ته مسلمان ته حاجت نشته، خو چې پښتو په چا کې راشي مسلمان دی.
خوږ ژبې شاعر ظفر علي ناس پکې خپل کلام په ترنم کې وي.
هم د وهمونو د تیارو او د بلا تصویر دی، هم د دې دور د یزید او کربلا تصویر دی، هم د وحشت او د دهشت د شور غوغا تصویر دی، هم د اورونو د لمبو او قتلګا تصویر دی، نو په وینو سر د پښتنو او پښتونخوا تصویر دی، دا زبنه لیونی کیږم د هر چا تصویر دی، دا په ظاهرا چې غوړ غوړ سپور مخونه ښکاري د دغې خلکو د دروغ او د غلا تصویر دی. دا چې
دا د سوات نه د بخزاده دانش د کتاب د پرانستې د سوریک رپورٹ او تاسو به دا رپورٹ په فیسبوک وی ویډیو باندې هم کتلی شئ او زموږ په یو شمېر پروګرامونو کې د دې بخزاده دانش سره زموږ ملګرو چې مرکې کوم کړی دي دا تاسو ور دی شئ. مشهور شاعر دی. اوس پروګرام دا پای ته رسی. زه د دې پروګرام کوربه رحمان بونره او انجینیر زراب چې د ریډیو انجینیر وو سانتوس چې د ټي وی انجینیر وو او پروډوسر عدنان رشید درنه غواړو اجازت سو لحظو کې زموږ همکار محترم سرداری ټکر صاحب د خپل زبردست پروګرام د نیمو شپو سندرې خون کړي سره راځي او تاسو دغه پروګرام ته په انتظار یې موږ ورته هم په انتظار یو دغه پروګرام نه خون واخلئ او وای ضروري واورئ زموږ د ویب سایټ پته یاد ساتئ www.voadnews.com او فیسبوک ته voadwa خپل خیال ساتئ.